Radio.
السلام علیکم، سهار مو پخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن جمعه مبارکه ده. د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یاجدی شپړسمه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري لشپګم سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جګپوړي پلاوي سره لکتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي مشر شیخ ډاکټر علي القرداغي په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه ویلي، د دوی پلاوی د اسلامي او ورورۍ د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان و. د هغه په وینا دا سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی و. اعلامیه وایي په پام کې و د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو ویاندویانو له د دې موضوع په اړه څرګندونې نه دي کړي. یوې سختې زلزلې پرون ماښام په افغانستان کې د هندوکش غرونه ولړزول او ټکانونه یې د شمالي ولایتونو ترڅنګ په پاکستان کې هم احساس شول. د جرمني د ځمکپوهنې تحقیقاتي مرکز جی ای زی د ریختر په مقیاس د دې زلزلې شدت شپږ درجې ښودلی دی. یاد مرکز ویلي چې د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 191 کیلومتره ژور تل کې و. ځینې راپورونه وایي چې د زلزلې مرکز د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې و. د زلزلې د مالي یا ځاني زیانونو په باب لا تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایه محکمې پریکړه ځنډیدلې ده. په پام کې و چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وسوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل صورت دعوه محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلې تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد لدې مخکې ویلي وو د پنځشنبه په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندانې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یا وحات سبللې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل، په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړې ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر کسان بشری مرستو ته اړ دي. هغو 15 ایرانی ښځو چې تهران ته نږدې په کچوي زندان کې بندیانې دي د خپل بند او له صحي پلوه د چارواکو د بېغورۍ پر وړاندې د اعتراض له کبله غذایي اعتصاب پیل کړی. په دې ښځو کې 22 کلنه ارمیتا عباسي چې د اکتوبر په 10مه په کراچ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اعتراضونو پر مهال نیول شوې وه هم شامله ده. د عباسي مور په انسټاګرام لیکلي، د زندان چارواکي د غذایي اعتصاب له کبله هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپلې کورنۍ سره ټلیفوني خبرې وکړي. د هغې په وینا محکمې اجازه نه ده ورکړې چې لور یې مدافع وکیل ولري. په نومبر میاشت کې سی این این ټلویزیون په یوه تحقیقاتي راپور کې ویلي و چې د ارمیتا عباسي په ګډون پر ځینو معترضو بندیانو جنسي تیری شوی دی. په ایران کې پراخ اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د محسا امینی په نوم 22 کلنې پیغلې په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکنګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بیردی محمدوف به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګری، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې بردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې پر ښځو د طالبانو وروستیو محدودیتونو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر اغیزمن کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې ځینې فعالیتونه درولي.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم خوشي کړي.
کوایو چې وضعیت د خبرلانو په وړاندې خښوې ده او هر څه نارمل دي. فکر نه کوم ډیره د خبرو درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته.
د پاکستان په کراچۍ زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل پراتلونکو ورځو کې د سلګونه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت پرون له یو چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. په یو مرکه کې به واوري چې دا تړون څومره حقوقي اعتبار لري.
کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا لته دغه معاهده ناکامي موږ ته شامل نګورو. که طالبان هر معاهده لاسه کې دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو اړوند خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو افغانانو ته د مرستې رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګری ملتونه وایي د محل په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي چې دې کار یې په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پارولي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحید الله امانی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د شپږخورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د شزو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چارې اخیستمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د خزو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درېونې لپاره درولې دي. د ادارې دوه د یوې برخې په توګه د ابلیش بیا د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیه د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولې. د ابلیش بی په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرسته ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونې مخکې تر بل امر پوری ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو ترڅنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحید الله امانی وای په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2023 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر درېیمه برخه ته رسیږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډېر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلي، د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د استراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال مارټن ګریفیټس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف تیرونه په نیویارک خبري اعلان ته وویل ګریفیټس په راروانو ونیو کې افغانستان ته لاړ شي. د غراس تمکیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه راروانو ونی غونډه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه له طالبانو غوړي چې له دوی سره پاتې بندي خبريالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یو خصوصي رسنۍ خبريال بندي دی او په اړه معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې له دوی سره هیڅ یو خبريال بندي نشته. افغان خبريالان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. په دې اړه جزئیات خاطر پردیس اوروی
ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانونه دوه افغان خبريالان له بند آزاد کړل، وست رسنیو خبريالان یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې دی او بل افغان خبريال د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبريال په اړه ډیر جزئیات نو ورکوي، خو وايي یاد کس په خوست کې سیمهیز خبريال و. اغلی ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه
به اساس د بده مرغه د یو شمیر تایید شوی او راپورونو له مخې چې موږ ته رسیدلی دي، اوس مهال زموږ یو خبريال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبريال د خوست ولایت سیمه ایز خبريال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنې مسول ظریف کریمی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبريالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانونی دوه افغان خبريالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بند آزاد کړ. سره لدې چې موږ هڅه وکړو تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبرې وکړو، خبريالي نشو. یوی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي لري ته وویل چې طالبانو دوی غوښلی چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خالد قادری لس میاشتې او فیض الله فیض بخش 15 میاشتې د طالبانو سره بنديان و. یو شمیر افغان خبريالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرون کوي بولی. سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی
په ټوله کې کوایو چې وضعیت د خبريالانو په وړاندې خښوې ده او هر څه نارمل دي. فکر نکوم ډیر دې دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، د ولایتونو کې خبريالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته او موږ بار بار دغه مسائل د اسلامي امارت له چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبريالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبريالان چې تازه لاندې خوشی شوی دی، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پات ورسید. کوی چې اطلاعات تل سره به خت سخت شوی دی.
دغه افغان خبريالانو په وینا رسنۍ او خبريالان باید په خپل کار کې خپلواک پرې خودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په جواب کې وایي چې دوی د خبريال په نوم څوک نه دی بندیان کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سره هیڅ خبري عالم د خبرنګاری په وجه او د رسنیز فعالیت په وجه باندې نه بندي ده او نه نیول شوی بدنه. البته که چې څوک خبريال څوک داوا پی کوي کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. په هغه باندې به کېدی څوک بندیان شي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاصي د جرم د خبرنګاری خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلو ول چې د رسنیو له مسولینو سره دوی د ستونزو د حواري پاړه ناشتي کړې دي. د څرګندونې داسې محل دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو لپاره د دوی سره د توتريخوالي لاړخه خکال نه و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې د قانونو وزارت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړی. ویل شوي د دې پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د استخراج له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار امکان برابر شي. طالبانو له روسیې سره هم د تیلو، ګاز او د غلې د وارداتو یو تړون لاسلیک کړی و. یو حکومت که داخلی او بهرنی مشروعیت ونه لري، اساسی قانون ونه لري او تیر قوانین ملغا اعلان شوی وي، آیا کولی شي د نورو هیوادونو له شرکتونو یا حکومتونو سره دا ډول تړونونه وکړي؟ د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات له ازادۍ راډیو سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي.
لومړی دا ده چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي، هغه باید د نړیوال حقوقی شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. ترڅو چې یو دولت د نړیوال حقوقی شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي، او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دې تعمیل کړي او هغه دې په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقی شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطح باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په دولت نه دي بدل شوي، په نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي، بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهدې لاسلیک کړي.
طالبانو تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګوري چې دوی د روسیې سره د تیلو معاهده او د نفتي موادو معاهده لاسلیک ولا هغه ونه رسیدي سر ته، ځکه ونه رسیدي. طالبان هلته د یو دولت په توګه باندې چې هغه د یو مشروع دولت اوسیږي نو پیژندل شوي، او هغه خپل ځای ته ونه رسیدي او نیمه لاره کې پاتې شوي یا د اجرا تضمیني حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود، بیا هلته دغسې معاهده ناکامیږي. منګه تاسو عمل ګورو، نو اوس که طالبان هر معاهده لاسلیک دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دي لوی مسلو کې دي مداخله وکړي او د حقوقي نگانه دي هغه لوی قراردادونه چې د نورو ملتونو نورو هیوادونو سره لاسلیکيږي هغه ته دي اعتبار ورکړي او هغه د مشروع وکړي. همدارنګه لوی جرګه نشته، ځکه په لوی جرګه کې د افغانستان مسایل د نورو هیوادونو سره مطرح کیږي هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره د تر ډیره پورې د سیاسي دي. طالبان په هیڅ چوکاټ کې په هیڅ موضوع کې یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار لري او حقوقي مشروعیت لري دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپل بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
کچری ملګری ملتونه یا نور ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي، دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینې ځینې غړي د بندیزونو په فهرست کې شامل دي، څه اقدام کولای شي؟
ملګری ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې چې نو سپور طالبان دولت نه د مخ کې اشاره ورته وکړه، او اوس پورې بین المللي امنیت ته یو ګواښ دی، نړیوال سولې ته یو ګواښ دی. د ایمان زواهری وژل کېدل، همدارنګه د نورو تروریستي ډلو وژل کېدل په کابل کې، او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه، خپل د طالبانو د خپل اوسنی وجود، دا د دې باعث شوی ده چې بین المللي سولې ته د خطر تعریف شي طالبان خپله. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي، نو ملګری ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوع تاجراتو څخه استفاده کولای شي. تور لیستونو کې همدارنګه اقتصادي تاجرات، همدارنګه حتی نظامی اقدام د یو سلوختې ماده پر اساس باندې هم کولای شي، د امنیت شورا د پریکړه پر اساس باندې. نو د اته د شانه د شاو یو سلوختې ماده پر اساس د ملګری ملتونو د منشور پر اساس دغه تاجرات د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبان پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پر پیو جنگي کړه باندې پاتې شوی دي، او ملګری ملتونو له خپل تاجراتونو د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې بل څه استفاده وکړي.
د حقوقي چارو شنونکي سید خالد سادات و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا.
او سم قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې احمد شبر چمتو کړی ده.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاش کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسی شي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته سږ کال اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتونو ویلي وو چې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې له بې وزلو سره د مرستې لپاره 4.6 میلیارد ډالر ته ضرورت لري. دا د یو هیواد لپاره تر ټولو ډیره بشري مرسته ده چې ملګري ملتونه یې له مرستندویانو غواړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په تړاو ګارډین ورسپانې هم یو مقاله خپره کړې ده. ګارډین د افغانستان د فوټبال د شزینه ټیم مسله راخیستې ده او لیکي اوس چې په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سر ته ورسید د فوټبال نړیوال فدراسیون د جولای په میاشت کې په استرالیا کې د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته پاملرنه زیاته کړې ده. دا هغه هیواد دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي شزینه لوبډلې اکثر لوبغاړو پناه پکې اخیستې ده. دوی یو ځای په استرالیا کې تمرینات سره کوي خو د فوټبال نړیوال جام ته د لارې موندلو له مرحلې پات شوی دي ځکه چې د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا د دوی لوبډله په رسمیت نه پیژني. ګارډین لیکي فیفا باید طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې ښځې د کار، زده کړو او سپورت حق لري. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې فیفا د انسانانو ترمنځ توپیر نه مني نو کولی شي چې د افغانستان د ښځو ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د لویدیز یو بل چاپی خبرونه ډیپلوماټ بیا په خپل تازه غړن کې یو سیاسي مسله راخسته ده. ډیپلوماټ د پاکستاني طالبانو د تحریک په ارتباط لیکنه خبره کړې ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډله په 2001 کال کې تاسیس شو. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ډلې ایديولوژیکي ریشه له افغان طالبانو سره وصل دي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ضد په جګړه کې د دوو ډلو د یو بل ملاتړ کاوه. خود ډیپلوماټ په باور توپیر پکې دا چې افغان طالبانو هغه وخت په پاکستان کې پناه اخیسته او پاکستانی طالبانو په افغانستان کې. پاکستانی طالبانو له قبایلی سیمو سره پورته کړ. قبایلی سیمه په 2013 کال کې د خیبر پښتونخوا له ایالت سره یو ځای شوه. د ډیپلوماټ خبرونې په باور کله چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې طالبانو کابل ونیو اسلام آباد ته د هیله پیدا شو چې افغان طالبان به د تحریک طالبان پاکستان مخه ونیسي. افغان طالبانو بیا بیا چې وکړي چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو منځګړی ټوپ وکړي. د دې خبرو په ترڅ کې پاکستاني طالبانو اوربند غاړه کې شو ده. بیا دا اوربند مات شو خو پاکستان پر دې ډلې فشار ورو ورو زیات کړ او د راپورونو لمخې لتیرو دوه میاشتو راهیسې ټي ټي پی د پاکستان دننه بریدونه زیات کړی دي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې ډیر ژر به 400 افغان بندیان چې ماشومان هم پکې دي له دې زندان خوشي او افغانستان ته ولېږل شي. منیزه کاکړ د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې دا مهال شاوخوا 400 افغانان د سفر د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د کراچۍ په زندان کې بندیان دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پولیسو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د نیونې، زندانی کولو او دوی سره د ناسم چلند په اړه د اندېښنو له زیاتېدو وروسته د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به سلګونه تنه دغه بندیان خوشي شي. نوموړي د پنځم پر ازادي راډیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1400 پورې دي. په بندیانو کې تقریبا د ماشومان په شمول 1400 کسان دي چې دا چا ډیپورت اورډر شوی دی ان شاء الله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نو موږ وویل چې د عبد الخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد تر بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي راډیو څو ورځې مخکې د عبد الخلیل له زوی سره خبرې کړې وې چې په خبره یې پلار یې د کراچۍ په زندان کې مړ شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دی ویاند مرستیال احمد زیاد تکل په راتلونکو دوه ورځو کې د آزادیدونکو کسانو شمیر 400 بللای.
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانان را آزاد کړل سی او نو د اطمینان په ډول ویلای شو چې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکو کې به د کراچی له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسنادو د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سي.
ښاغلی تکل وویل دا پریکړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت د مسؤلانو او د دوی د جنرال کنسول لخوا پاکستانی چارواکو سره تر بحثونو وروسته شوې دي. نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د کراچی له زندانه خوشی کیږي بیرته په افغانستان ته راستانه شي او سفر سانتیاوي هم د طالبانو د حکومت لخوا برابر جی. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسلګری د یو خبر پاڼې په خبرولو سره تایید کړي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې محکمې د 415 افغان اتباعو د خوشی کولو پریکړې صادرې کړي. د دوی اسناد تر څېړنې لاندې دي او دوی به بیرته افغانستان ته ستانه شي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې مخکې تر دې هم 428 افغان زندانیان چې ښځې ماشومان او نارینه هم کې وو د پاکستان له زندانونو خوشی او افغانستان ته ستانه شوي دي. معصوم چې د تره زوی د کراچۍ په زندان کې دی د بندیانو د خوشی کېدو خبر خوشاله کړی دی.
زما د تره زوی پولیسو ونیوه څو موده کې کراچۍ په زندان کې دی. موږ ډیر اندېښمن یو خو اوس که دا زندانیان خوشی شي نو دا موږ ته ډیر د خوښۍ ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې تر دې وړاندې پاکستانی پولیسو هم تایید کړی و چې د محکمې د حکم پر بنسټ 1200 هغه افغانان دوی نیولي چې په پاکستان کې د استوګنې لازم اسناد یې نه درلودل. که څه هم هر کال ډیری افغانان په قانوني اسناد او یا هم بې اسنادو د درملنې لپاره پاکستان ته سفر کوي، خو په افغانستان د طالبانو د حکومت تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په زرګونه نور پاکستان یا نورو هیوادو ته د مهاجرت په موخه تللي چې د ځینو ویزې هم ختمې شوې دي. سمودا مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وزیر رانا ثنا الله هغه کسان چې د ویزې موده ختمه شوې او په غیر قانوني ډول په یاد هیواد کې ژوند کوي وګواښل چې جریمه وشي او هغوی چې له یو کال د زیاتې مودې راهیسې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسېږي نمونه به تور لیستونه کې شامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د همدې ازادي رادیو د نن سهارنی خبری مجلې ورسای راپور د سیمهال چې د ژمی سړې شپې ورځې دي په افغانستان کې په ولګي سينو بغل د ختمه شمنو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندی روختون هم په ورسته ورځو کې ګناګونه زیات شوی ده او ډاکټران وایي د کابل ترڅنګ د ولایتونو لولسوالیو هم ناروغان وروستل کیږي.
د کابل د اندرا ګاندی د ماشومان روختون وایي په ورسته ورځو کې د هغو ماشومان شمیر زیات شوی چې پسینه او بغل یا نمونیا اخته دی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنۍ مرستو متکی وو د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو، بیکاری زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بستري کېدو ته اړتیا لري. نور هغه ته ضروری درمل ورکوو او رخصتوې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالانډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو. حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغه ماشومان شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندی روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجنس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکونکو کمښت یې لوی ستونزه ده. وروسته له هغه چې طالبانو د دسمبر میاشتې پر 23مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داس حال کې چې سخت ژمی را روان دی تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول. هغه ادارې چې په روغتیايي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کار ټولنه کې د خزینه کارکونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ